السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدر مناوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وژلی دی. د برید د اګست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په پایله کې 120 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. یو جګپړي امریکایي چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. دا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نکړي. ښاغلی لاوروف دا څرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي، خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د اروپای پارلمان غړو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتنه دي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته د انفرادي ګډون پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي. د دې پارلمان چې شپږ څلوېښت غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د 2 ساعتونو لپاره په دې اړه بحث وکړ. اروپایي پارلمان همداراز پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. سرګی لاوروف وایي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته. د موافقه تیره میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو مسکو خبرداری ورکړ چې کلویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي، نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې ځواب به یې ترلاسه کړي. او د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په 15 لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبای انډیانز لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماته ورکړه. ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی وو، خو ممبای یوازې 125 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې چې بیګا تر سره شوه، افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباوه. داسې چې نور احمد درې او راشد خان دوه لوبغاړي وسوځول. له دې سره په آی پی ایل کې د راشد خان د وکټو شمیر 14 ته لوړ شو او تر ټولو توپ اچونکو مخکې شو، او نور احمد تر اوسه په دریو سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. د ویلو ده چې د آی پی ایل شپږ دیرشمه سیالي نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه تاسو وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي چې په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې څو راپورونه لرو. د هم لومړی راپور، ملګری ملتونه وایي د بشري مرستو پر رسولو او افغانانو ته د مهمو واکسینونو په لګولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکو پکې فعالیت نشوای کولی، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیات و. طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو او نجونو کار منی کړ چې د کارې پراخ غبرګونونه او پرول په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو چې خزینه واکسیناتوران ورته نشوای تلای. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړیکو مسول کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزینه واکسیناتورانو او خزینه روغتیایي کارکوونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د خزینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي، ځکه که چیرې خزینه واکسیناتوران د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډیر اسانۍ سره کورو ته تلای شي، هلته په کورونو کې له خزینو سره خبرې کولای شي، هغو ته معلومات ورکولای شي، او ماشومان چې د باندې نه راباسي کورنۍ هغه هلته په کور کې د نینې واکسینه وي، حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسینه وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لخپلو 3300 کارکونکو غوښتل چې د مې میاشتې تر 15 پورې پر کور پات شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداري یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یوناما له طالبانو سره د موافقې اعلان وکړ چې له مخې د موسسو خزینه کارکونکي په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکولی شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکلی سند نشته، او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو 10 نور مرکزونه وتړل شول او 200,000 افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولی شي او نه هم په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولی شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لار په مخ کې ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری هم پرون وویل له طالبانو سره تر څو چې د افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکو غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کیدی شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوخه ته نشي، ولس آرام نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکله ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا علت دی چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په راروانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي. خو وروسته د ملګرو ملتو مرستیال ویان فرهان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث د کوي. ویل شوي د می پر لومړۍ او دوهمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي دینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وښود. هغې لیکلي، له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دی چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو حقونو ته درناوی وکوي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري هم وایي که طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي، لومړی د ځینو ارزښتونو ته درناوی وکوي.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو پکار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشیح او انفاذ وروسته د بشر او لږکیو ټول حقونه ومني. او که نړیواله ټولنه خپل منشور د غرض د بشري حقونو اعلامیو او اړوند نور مواداتو ته ژمنه وي، پکار ده چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبي نظام په رسمیت ونه پیژني. او که چیرې داسې کوم اقدام کیږي، نو طبیعي دی موږ افغانان، بالخصوص افغان میرمنې، طالبان او نړیوالو ته په یو نظر ګورو.
سره له دې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله ښوولې وه چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلېدو په اړه د واشنگټن پوست هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند پر اساس خپور شوی غیر مواجه بللی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوست ورځپاڼې ترلاسه کړی، ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیځ د تروریستي حملو د پلان جوړولو په مرکز بدل شوی. د خلیلزاد ترڅنګ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه راپور رد کړی دی. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د واشنگټن پوست ورځپاڼې هغه راپور غیر مواجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند له مخې پکې ویل شوي وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلېدو دی. خلیلزاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تر بل هر وخته کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده موږ یې ردوو. زلمی خلیلزاد د داعش ډلې د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلي او وایي دا چې طالبان به دغه ډله له منځه وړلی شي که نه دا به وکتل شي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان وخت نا وخت په خپلو ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څانګې د غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعا کوي، خو دا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش ډلې غړي وو که څنګه. هغه پرون لیکلي، له تاجکستان هم ځینې افراطي وسلوال افغانستان ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي. خلیلزاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران نه هم غوښتنه کړې چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپله ونډه ترسره کړي. خلیلزاد وایي د تیرو دو کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړی و بهتره ده، ځکه د ده په خبره امریکا ته ځاني زیان نه دی اوښت او هغه څلوېښت میلیارده ډالر سپمول شوي چې امریکا پخوا افغانستان کې مصرفول. ښاغلي خلیلزاد دا هم لیکلي، موږ باید طالبان د ترهګرۍ په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤول وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواښ د پراختیا د څارنې او د ځان د ساتنې او دفاع وړتیا په ساتلو سره محتاط واوسو. د دوحې تړون د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو، چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغه ځانګړی استازی و. د خلیلزاد مخالفان له ده غواړي چې